سلامونه د شپې 9 بجې دي. زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه د ځانګړې غونډې خبر ورکړی. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې راغلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وشي. په اعلامیه کې راغلي، په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې د تېرې جنوري میاشتې په 1 خپور شو، راغلي چې داعش یا اسلامي دولت دله د افغانستان درنه او راخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. د ترکیې پولیسو نن په اماسیا ښار کې د یو باروړونکي موټر تر پلټنې وروسته 24 بې اسناد افغان پناه غوښتونکي وپېژندل او ونیول. دغه کسان په هغه لارۍ کې پټري وو چې خامره بړي لېږدول. د پولیسو د راپور له مخې لارۍ چې اصلا د روسیې وه او له 800 کیلومتره سفر وروسته د اماسیا ښار ته رسېدلې وه. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې دا لارۍ له روسیې ترکیې ته داخله شوې وه او سوداګریز توکي یې لېږدول، خو د پولیسو لخوا ودرول شوه. پولیسو د موټر چلوونکی د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. دوی ویل نه غواړي څرګند کړي چې دا خبرې یو ځل شوې او که څو ځله، او د مشخص نیټې یادونه هم ونه کړه. ښاغلی ترامپ نیویارک پوسټ ورسپانې ته وویل د جګړې د پای ته رسولو لپاره مشخصه طرحه شته، خو نور جزئیات ورنه کړل. وروستی ځل چې د امریکا یو ولسمشر له خپل روسي سیال سره خبرې کړې وې، درې کاله وړاندې د روسیې د یرغل تر پیل لږ مخکې و، کله چې جو بایدن له پوتین سره خبرې وکړې، خو پوتین بیا هم پر اوکراین برید وکړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د یکشنبه پر ورځ وویل چې د ولادیمیر پوتین او ډونالد ترامپ ترمنځ د ټلیفوني خبرې نه تاییدوي او نه ردوي. ډونالد ترامپ په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې ویلي چې کدا یې په واقع پاتې وای، روسیې به هیڅکله پر اوکراین برید نه وای کړی. نوموړي د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه وکړه چې که واک ته ورسیږي، په یوه ورځ به د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پایتا ورسوی. او په جرمنی کې سلګونو زرو خلکو د سختدریزو ګوندونو خلاف مظاهره کړې ده. د مظاهرې تنظیمونکي دا کوي چې د شنبه په ورځ لږ تر لږه 3,00,000 کسانو په مونشن کې په لاریون کې ګډون وکړ. د جرمنی په بیلابیلو ښارو کې د ښیاړو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. دا مظاهره چې شعار دیموکراسي ته اړتیا لري وو، د جرمني تر پارلمان انتخاباتو دوی اونۍ مخکې لاغه وشوه. دا انتخابات له دې اندېښنې سره مل دي چې ښایي د الټرناتیو فار دویچلند په نوم ښي اړخي افراطي ګوند خپلې پارلماني څوکۍ ډېرې کړي. د اولاف شولس منځ کین اړخي ائتلافي حکومت څه باندې یوه میاشت پخوا وروسته لاغه سقوط وکړ چې د آزاد دیموکرات ګوند له درې اړخیز ائتلافه جلا شو او د دې ګوند د مالي وزیر له دندې لرې کړل شو. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې د خبرونو تفصیل لوستلی شئ. د سر مطلب مو په دغه پروګرام کې وړاندې دی. د افغانستان په اړه باندې به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې سبا یوه ځانګړې غونډه وشي. بحث د داعش د ګواښونو په ارتباط دی. افغانستان د دفاع پخوانی مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل د داعش د ګواښو په اړه وایي
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي.
کورنۍ بې ځایه شوي او زیانګالي خلک د هوا د حالاتو په اړه اندېښمن دي، خصوصا دا چې په 15 ولایتونو کې د درنو بارانو ورښتونو واورو ورېدو اټکل شوی دی. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لباسونو یا جرزي باندې د جام د څلي یا مینار نښې طراحي شوي دي. دې کار د غور خلک خوښ کړي دي. فرهنګیان وایي چې دا د افغانستان د فرهنګ او کلتور یوه څرګندوی کوي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وي. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د جرمنی د پراخو مظاهرو راپور به هم درکو دا چې هلته په شنبه ورځ په مونشن کې 2,500,000 کسان د ښیاړو افراطي ګوندونو پر ضد اعتراض سره وتي وو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د غواخونو پاړه ځانګړي غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي دا ناسته د دوشنبه پورز جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت پاړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش راپور وړاندې شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار ادعا کړي چې د داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او بشپړ امنیت ټینګ کړی، خو د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر شنونکي وایي د داعش ګواښ لا هم پر ځای دی او د افغانستان په ګډون سیمه او د نړۍ هیوادونه ګواښي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړي غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 3 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، پکې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې تبا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا گهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا 15 کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره هغه کولکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند او ولسواک حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتی چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي او وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي، لاس په ډاګه نه کېږي. زه فکر نه کوم که داعش داسې په اسانۍ مونږ په سیمه کې او همدغسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رافنش.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستان بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د 2024 د ډسمبر په 12 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د زپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښ په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د بارانو، واوري او طوفانو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې یو شمېر خلک اندېښمن کړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تیرو طبیعي پیښو له امله د دوی سرپناوې زیانمنې شوې او ان د بارانو په وړاندې خوندي نه دي. خلک داسې مال د بیلابیلو طبیعي پیښو له امله له زیانمنېدو، بې سرپنا کېدو او ورته له نه پاملرنې شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت دا و پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 25 ولایتو کې د بارانو، واوري او د تیزو بادونو خبرداري ورکړې وو. جزئیات له سنا کا کړه ورو.
یا
نن
ته بيدار بيسته خونه نرکشيده بيدار درنې پنځره درې. د هرات ولایت د زندجان ولسوالي اوسیدونکو نظیفه ده وای د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کور وران شوی، د بیرته رغولو توان نه لري، نو لا هم په وران ویجاړ کور کې اوسیږي. نوموړی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورونا نام وهلی دی، دو ورځې کېږي چې باران اوري، زموږ کورونو په زلزله کې درز کړای، ډیر ویریږو ځکه کورونا موران شوي، نه دروازه لري نه کړکۍ لري. همدې رقم شپې ورځې تیروو.
د خوست ولایت اوسیدونکی اجمل زازی چې کور یې د تیر کال شمې د ورښتونو له امله زیانمن شوی هم وایي
د کوټې ویجاړې هر څه وګوره، والله کوټې مټې خو هغه دی، والله که مو واسو چې مونږ جوړه وای پټه مغه کړکۍ نه لري، بل یو ځای کې تر پل نه دی ګر چپره تاو کړی چې مشر شپاک صاحب کو برنه بادونه د خو والله چې گزاره نه کیږي په شوي بس غواړم چې مرسته وشي.
دوی دا کوي چې لازمه پاملرنه ورته نه ده شوې او د طالبانو له حکومت او دغه شان له مرستندویو بنسټونو غواړي مخکې له دې چې د ژمي ورښتونه یې لاوځپي او هم له بېکورۍ د خلاصېدو په خاطر ورسره د سرپناه په برخه کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو، واورې او تیزو بادونو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې اټکل کړی چې په هرات، فران، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، بامیان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې به واورې، بارانونه او تیز بادونه وشي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 ملي متره او د واورې کچه بیا د 10 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوې. د سرچینې په خبره د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د قوي بادونو تمه کیږي چې سرعت یې په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 500 څخه تر 30 کیلومتر پورې وي. د ټولنیزو چارو په مجيب لحاظ وایي دولتونه باید له وړاندې له طبیعي پیښو زیانمنو ته د بیړنیو مرستو چمتووالی ولري.
لکه څنګه چې معلومه ده طبیعي پیښې او حوادث ډېرې حتی د پیشبینی وړ نه وي، خو د دولتونو او حکومتونو د مسؤلیت ده چې ور د مخه د ځینې مسایلو په خاطر باندې آمادګي ولري، نو هغه متضررو او اغیزمنو شو خلکو ته په خپل وخت باندې رسیدګي وشي.
د طالبان حکومت په خو سره د مبارزې د امرګي ملي ادارې د امریکا او ارتباطاتو رئیس ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 13 نیټه په یو مرکه کې ویلي چې په روان چمی کې د طبي خطرونو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږي یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جنوري په 15 راپور ورکړی و چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور ژوبل کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غور ولایت ځینی اوسیدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ له هغه اقدامه چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسونو د غور د جامڅلی یا مینار جام نه هي جوړی کړی ارکلای کوي. دوی لازادي رو سره په خبرو کې وایي د کرکټ بورډ د غی اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټو پام دغه تاریخي څلی بیا رغونې دم واوري. جزئیات په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجود دي، د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسونو یې د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړې د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخ شوې دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکو وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
میناری جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او په کار ده چې د دې په ساتنه، پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ د دې نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډیر شې اقدام دی. مینار جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډیر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت مینار جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نور ولایتونو کې دا تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلې نخي ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي رډیو ته وویل.
دین زمنګ ډيري موخي دي چې یو موخه دار چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وخایو. د غرض د افغانستان خکولاوي کته چې لدی وړاندې متوجي شوی اسې موږ په زینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان روخم ډبر استفاده کړي، لاجورد مو استفاده کړي، د کونړ لرګي مو استفاده کړي. نو په ټوله کې داسې کړنو زمنګ موخه همدار چې د افغانستان تاریخ، کلا، تولیدات د نړیوالو ته وخایو.
جام چلای د افغانستان لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 300 کال مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهره کولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخته او خاورو نه د 15 متر په لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپل فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند له څنګه تیریږي د ورښتونو لامل د ورانېدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي څلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداري سره د ملګرو ملتونو له خوانی زلمی او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یو هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او په کار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وی لږ تر لږه 800 کاله عمر. دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼل شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافي سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19 پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره د نیوي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د خودلو د غشان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ازادي راډیو ته غواګست په جرمني کې سلګونو زره خلکو د سختري ژوندو په خلاف باندې مظاهره کړې. د مظاهره تنظیمون کې دا کوي چې د شنبې پورز لکتر لګ درې لک او شل درو کسانو په دې لارین کې ګډون کړي وو. معترضانو ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداري ورکړي چې د جرمني له الټرنیټیو فار ډوچلند یا اف ڈی خیارخی افراطی ګوند سره همکاري و نکړي. تفصیل په دغه رپورت کې
د جرمني په بیلابیلو شارونو کې د شی اړخو افراطی ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن شار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. وروسته له هغه چې تیره اونۍ شاوخوا 1.5 لک کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه، د شنبه په ورځ تر 250,000 ډیر خلک د مونشن سړکونو ته راووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهره تنظیمونکو ادعا کوي چې د شنبه په ورځ لشتر لشه 320,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی وو. دا مظاهره چې شعار یې دیموکراسي تا ته اړتیا لري وو، دوونه مخکې له هغه تر سره شو چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي. دا انتخابات له دې اندیشنې سره مل دي چې شاید الټرناتیو فار ډوچلند یا اف ڈی په نوم شی ارخی افراطی ګوند خپل پارلماني څوکۍ ډیری کړي. د اولاف شولز د منس کین ارخی ائتلافي حکومت ته باندې یو میاش په خو او رسله هغه سقوط وکړ چې د آزاد دیموکرات ګوند له درې ارخیز ائتلاف جلا شو او د دې ګوند مالیه وزیر له دندې لري کړل شو. له دې عمله وار مخکې انتخابات اعلان شول. په جرمني کې نظر پښتنې شي چې د اف ډی ګوند شای د 19 سالنه رايو په ترلاسه کولو د فدریشن مرز تر مشي لاندې ګوند څخه ورسته دوهم ځای خپل کړی. د جرمنی د کورنیو استخباراتو اداره چې د اساسي قانون د ساتنې دفتر هم ورته ویل کیږي، د اف ډی ګوند د افراطی شي ارخي سازمان په توګه تر څارنې لاندې نیولای دی. دا ګوند په 2014 کال کې د اروپایي اتحادیې ضد ډلې په توګه جوړ شو، خو وروسته یې ځان د مهاجرت ضد سیاستونو ته واړاوه. د دې ګوند 19 کلنه سیاسي سابقه په هغو ایالتونو کې ډېره قوي ده چې د ختیځ او لویدیځ جرمنی تر یووالي مخکې د خانی کمونیستی ختیز جرمنی برخواه. د جرمنی پارلمان یا بونستاگ د جمع پورست د سلواغی پا دولسمه د محافظه کارو گندونو حقا جنجالی لایی هر رد کل چه پا ده هیواد که ده مهاجرت ده محدودیت غشتنه کوله. اف دی گوند ده اولاف شولز د ائتلافی حکومت لکم محبوبیت څخه ګټه اخیسته او په وروستیو میاشتو کې په ایالتي انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د فرانسې خبري آژانس د راپور لمخې معترضانو د شنبه په ورځ ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداري ورکړ چې له اف دی گوند سره همکاري ونه کوي. له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي انرژي لرونکي مشروبات خوښوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اندوی په څکلو روږدي شوي دي. روغتیا پالان بیا وایي د دې څخه کارونه د انسانانو روغتیا ته جدي زیان رسوي او د مغزي سکتې او د زړه د ناروغیو لامل کېدای شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
مدت 3 سال مشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
د مزار شریف خار اوسیدونکو 25 کلن ځوان حارث وای درې کال کېږي هر ورځ د انرژي لرونکو مشروبات وی وقته ایڅخي. د وی په پیل کې یوازې کله ناکله د ستړیا د لری کول لپاره څخله، خو د وخت په تیریدو یې عادت وګرځید او وسې له څولو پرته فکر کوي چې ورځنۍ چارې نشي تر سره کولای. حارث له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي که څه هم د دې څخاک له زیانونو خبر دی، خو بیا هم څخلو ته دوام ورکړی دی. د وی درې کال کېږي چې زه د انرژي لرونکي څخاک څخه استفاده کوم. دا هم راته معلومه ده چې روغتیا ته زیان لري، خو اوس پرې عادت شویم که یونه څخم ځان آرام نه احساسوم. د هرات خار اوسیدونکو محمد چې 13 کلن دی وایي په پیل کې فکر کاوه چې انرژي لرونکي نوشابې یوازې د ستړیا د ختمولو لپاره ګټورې دي، خو وروسته پوه شو چې د ته د بې خوبۍ سربېره ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې لپاره د دې ډول مشروباتو پر کارونې روږدي شوی، خو هڅه کوي چې کمې کړي.
هر وخت کم استفاده میکنم همو شب.
دی وایي هر ځلې چې وڅخم هماغه شپه سم خوب نشم کولای، تل له ځان سره وایم چې نورې نه څخم، تر خپلې وسې هڅه کوم چې نورې پرېږدم. په افغانستان کې یو شمېر هټیوال یا دوکانداران وایي چې د افغان ځوانانو د لوړې تقاضا له امله د انرژي لرونکو مشروباتو له لسو څخه زیات ډولونه بازار ته راوړل کیږي. د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې عبدالجبار مومنیار وایي چې د انرژي لرونکي څښاک ډېر څښل عصبي سیستم تحریکوي او که دوامدار وکارول شي انسان پرې روږدی کیږي. نوموړي له دغو مشروباتو د کارونې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار
دیوی هغه کسان چې له انرژي لرونکو گازدار مشروبات ډیره ګټه اخلي، د وزن د زیاتوالي، د شکر ناروغي، مغزي سکتې، د زړه ناروغيو، د غاښونو له خرابوالي او د معدې د زخم په څیر له ډول ډول ناروغيو ستونزو سره مخ کیږي.
چربي شکمه بیشتر میسازه.
یو شمېر افغانان باور لري چې په هیواد کې د انرژي لرونکو مشروباتو لپاره پراخ تبلیغات د دې لامل شوی چې ځوانان زیات استعمال ته وهڅول شي. ډاکټران وایي چې د حکومتونو له لوري د عامه پوهاوي پروګرامونه کولای شي د دې څښاک د استعمال د کمولو په برخه کې ګټه ورتمام شي. دوی سپارښتنه کوي هغه کسان چې انرژي لرونکي نوشابې ډېرې کاروي باید ورو ورو یې د څښلو اندازه کم کړي او پر ځای یې طبي بدیلونه لکه اوبه د لیمو اوبه او شین چای وکاروي. د یادونې ده چې په ډېری هیوادونو کې له 13 کلنۍ څخه ښکته کسانو ته د انرژي لرونکو مشروباتو د پلور په برخه کې محدودیتونه وضع شوي، خو په افغانستان کې له کوم محدودیت پرته په آزاد ډول پلورل کیږي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو یو رپورت چې د خلکو د شکایتونو په اړه دی، هغه دا چې خلک وایي د ډالرو د نرخونو په لوړېدو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي، خو چې کله ډالر راټیټ شي نو د بایو په برخه کې څه تغیرات نه لیدل کېږي. دوی ازادي روډ سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت د خوراکي توکو د بیې د کنټرول غوښتنه وکړه. اخو یو شمېر اقتصادپوهان له خلکو غواړي چې د ډالر د نرخو له لوړېدو سره سم له اړتیا څخه ډېر توکي وانخلي چې د ډېرې تقاضا له امله بازار ته د موادو په وړاندې کولو کې ستونزه رامنځته نه شي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
مردم بسیار ترسیده شده که نرخوا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو دی حکومت دی خاروالی کار کون که دی وایی دی خوراکی توکو دی بیو دی الوڑی دو لاما لاندخ من دی. نموری دی اکشن بی پور از آزادی راڈیو تا وویل.
یو اونۍ وړاندې چې د ډالرو نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یو اونۍ وړاندې وو اوس هم هماغه سیدي. خلک ډیر بیریدلي او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سي ډیر لوړ نشي. موږ ته د تیرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی. که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري. غازه دی رادیو ته وویل
نه اورد خریدم شو نه
بر اوړه خسته شو نوریجه او نغوړی. دولت بازارونه کنټرولولای نشي. په لاسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پښتنه وکړي دکاندار وایي چې د ډالر نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارت باید د خلکو غږ واوري او یو حل لار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالر د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډل نه شي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخوانی استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
افزایش قیمت مواد خوراکي
د خوراکي توکو د بیو لوړوالي د بهرنیو اثارو د ارزښت لا زیاتوالي سره د دې نه خدای چې اوسنۍ حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالي ګورو چې په تیرو ورځو کې ډېرې ستونزې را پیدا کړې دي. کدا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ لويري نو بیا هم د یو جدي ستونزه ده.
خو د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره مشخص کمیسیون په شاروالۍ کې ناست دی. وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک یې ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی. احتکار مسله نشته. اما کله کله په نورو ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي به بیرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلق نرخ بیر ترخکته کی چې څنګه د ډالر نرخ راخکته شي.
د کابل په شاهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشن به په ورځ د دلوي په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانۍ او ترخکته شوی وو. حال دا چې د تیری اونۍ په جریان کې 6 افغانۍ او ترسیدلی وو او له دې وړاندې 3 افغانۍ او تلور شوی وو. خو د کابل د منډوي دکانداران وایي چې د خوراکي توکو به یې نه دي جوړې شوي. د دوی په وینا یکشن به د دلوي 21مه یوه بورۍ 50 کیلوي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ، یوه بورۍ 24 کیلوي اعلی وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو 6 لیتره دبای په 1270 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هر اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهاله حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تیرو 3 کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. یادونه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله.
ما ویله ما د زمره شاول کوټ پولیس باندې کې زمره لري دی نظر خراب چې د زمره خبره نشر کې چې دوه مسولین یې واوري زمره لري خراب د چې کندار شهر ته چې موږ دوه ساعت جله ساعت وخاله موږ په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا هغه سره رستانه اوبل زمره پټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کوي دغه نسته ولې موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خاطر نسته دا طالبان دغه څه خواست دي د مسولین سره شو دنه خاطر تراوی دا بل د زمر سرکان نه جوړ کی الله پاک مو سات.
السلام علیکم سید رضا سلام د روزګان ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدیو کې چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزګان ولایت په چراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې راکړې وې چې د کچکې څخه به موږ تاسو ته د روان ژمي ته به له مخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به ښایسته برک راولو. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کچکې په نسبت دلته یو څو پایې یا خدې د برق پایې راوړل شوي دي پرتې دي خو هېڅ چاستا نه دي پسې ګرڅولی نه چا ږغ پورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو له دغه درکه له پسې ورک دي نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کجکې د برق څخه برخمنه کې نو دغه روزګان ولایت پاشو لسوالی دی کم وقت که چه برانون است لبون رستی نو دقا مرگ جوبلا و توانون گرد پا لسوالی که پیشش یا و باقی لسوالی یعنو لطرو و لولایت در روزگان لنجی کچکی تا نو برک نورست متغذی دل دی توانی در روزگان دی مش رایی چی توانی دل ترازی نو خو گتا دیم رازی منان چیز ما پیغامی نشیر توس پاری.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمنی، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنی چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستوي کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلی په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي مادې راغلې وي چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تاسو یو طرح وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمه ته راوکاګل شي او د دېونو د پښتني وشي چې د دېو دغه تبيزامي زراویا او چلن د څه په مقابل کې دي. او دا مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دېو دغه صلاحيت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عینه زمان کې چې سیاسي دي د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه تل نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې
اغه
شفافیت او
حساب دهیته وغواړي. اغه اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک قربان دي بیا نوې سو زما پښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی قربان دي لاسلیکونه کړوي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي او خو بل خوا ته بیا د طالبان حکومت شایو وایي چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمن لري. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسي هغه په دې معنی باندې چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبيز په برخه کې کړی دی، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دی مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي او هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولای، یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسولیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کی او دی هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې
موږ ولې دا څه چلند کوي. بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسو د دې کنوانسیون لمخه د طالبانو پر وړاندې قضیه سب کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د شذو حقوقو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور لمخه طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې سوې دي. د دې قضیه پایلې څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمه د جزا محکمه دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوګده مودې لپاره چې تقریبا 3 کال نه زیاتر نه سلورم کال مخ په شروع کېدو دی. دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو سدای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوې شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خوده لیدي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ورته، لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دیو عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سید حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګان یا د سیو کارونه تر سره کې چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسي او اوازي اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دی خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهدافو ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاس د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تکو، سلامات اوسې.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو
Allah. مدا مسترگو سرگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو سرگو کی غڑی کی جانا نندرا مسترگو سرگو کی غڑی کی جانان مدا مسترگو سرگو کی غڑی کی جانان
خانم گل